درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د ازادي رادیو د لومړی خبرونه په لنډو خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له نومبر میاشتې راهیسې چې په سړو سیمو کې ښوونځي رخصت وو، دوی تر زرو زیات ښوونکي وروزل. د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې د پروګرام مسؤول محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا یو زر دو سوه معلمین چې اندازتا 50% خزدي د مختلفو برنامو لاندې ونیول شو، د هغې ظرفیت سازیب شوه.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې یو لک ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دا کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 15 تر 10 زرو پورې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ په خوست او ننګرهار کې د لومړۍ درجې ولایتي سیالۍ د داخلي کرکټ د ودې لپاره مهمې بولي. دغه بورډ ویاند فرید هوتک پرون نو وخت ازادي رادیو ته وویل
یاد لوبې خورا مهم دي او له همدغه سیالۍ ولوباړي کول شي چې پرمختګ وکړي. چې د دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمه درجه ولایتي لوبو لړۍ تر سره کړله، او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ پلان کړی چې د زونونو په کچه درې ورځنۍ لوبې پیل کړي.
په نهویشت ولایتونو کې د دویمې درجې سیالۍ د فبروري میاشتې په 10 پیل او د مارچ تر 2 یې دوام وکړ، چې د شپږو ګروپونو یوه یوه لوبډله وتوانېده لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ ته لار پیدا کړي. کرکټ بورډ وایي د دغو سیالیو له برکته 600 ځوانانو او زلمکیانو ته زمینه برابره شوې چې په کرکټ کې خپله وړتیا وښيي. د برېټانیا صدر اعظم خبرداري ورکړ چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کانفرنس ته په خبرو کې وویل هغه سې چې مو په 2014 میلادي کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځولې، بیا به هغه چیروتنه ونه کړو. دا هغه لار ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام شي. د آذربایجان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ د شور شار په تابعیا شویو مراسمو کې د ملګرو ملتو د ځینو چارواکو د ګډون له کبله ارمنستان له دغه سازمانه غوښتنه وکړه چې د نګورنو قرهباغ په لانجه کې خپل بې پریتوب وساتي. په ارمنستان کې د ملګرو ملتو یوې همژغوونکې لیلا پیترز یحیا پرون شنبه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار شوه، او ورته وویل شول چې د ارمنستان حکومت د آذربایجان په شو ښار کې د رواني اونۍ په یو لړ مراسمو کې د ملګرو ملتو د دخالت غندي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر سوله د صلاح کېدو لپاره د باکو او ایروان ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان په وروستیو میاشتو کې د خپلو پلو په اوږدو کې خونړۍ جګړې کړي چې دواړو لورو ته مرشوب له اړولې ده. او د چین روغتیایي چارواکو پرون شنبه په کورونا وایرس د یو تن د مړینې خبر تایید کړ. دا د 2021 میلادي کال له جنوري راهیسې په چین کې په کورونا وایرس لومړی مړینه ده. له دې سره په چین کې په کورونا وایرس د مړینو رسمي شمیر 4,618 ته ورسید، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. چین په تیرو 2 کلونو کې د کورونا وایرس د بدلو شویو بڼو دلتا او مایکرون په وړاندې په مبارزه بوخت دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. زه اسمت ساروانم، د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې بو اوري. د سویډن کمیټه وایي سشکال به 10,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
البته د 10,000 د هغه یو لک ماشومانو په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي.
چین بر راتلونکو میاشت افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه وي.
چین تر څنګ ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت سخت وباله.
افغانستان از ا ټف پلیس.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. صدر کوت ګڼې کورنۍ له بيوازلې سره مخ کړې دي.
په کونړ کې د دوو پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې.
د شلتن ولسوالۍ پل د پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 ملیون ډالر د دغه قیمت او ارزښت دی.
پاکستان وای تر هغو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع نه وي رامنځته شوی، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. خو د چارو ځینې کتونکي وایي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات و بجې او شپږ دقیقې شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 کال د هوت نه وشتم او د 2022 میلادي کال د مارچ شلمه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې روانونه پیلېږي شاوخوا 10000 نورو ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دې کمیټې په وینا په دغه شمیر ماشومانو کې به 18 سلنه انجونی وي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دوی په پام کې لري په نوي تعلیمي کال کې چې په سړو سیمو کې د وریا حمل پر درېمه پیلېږي، په زرګونو نوي ماشومان خپلو کلیوالي ټولګیو ته جلب کړي. د سویډن کمیټې د تعلیم او تربیه د پروګرام مسؤل محمد طاهر اسمت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پلان اعلان کړ.
امید دی چې سویډن کمیټه وتوانیږي چې سکالې اندازتن 10000 نو ماشومان ته چې په هغه کې 80% جنګي وي د تعلیم او تربیې زمینه برابر کړي. البته د 10000 د هغه 100000 ماشومان په شمول دي چې سویډن کمیټه به په 2022 کال کې حمایه کوي. سویډن کمیټې مکتبونه په عموم کې 80% جنګي جوړوي او دا برنامه فوکست په ماشومان ته په لاسرسي او د تعلیم او تربیې په کیفیت باندې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي او دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي دوی په افغانستان کې 100000 ماشومانو ته کتاب، قرطاسیه او ښوونکو ته معاش برابروي. دغه کمیټه هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 تر 10 پورې د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو تمویل پر غاړه اخلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان د پنځمې پورز رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي و چې د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ به ښوونځي پرانستل سي او نجونو ته به له هلکانو جلا د ښځینه ښوونکو لخوا درس ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د طالبانو د دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وویل چې په کار ده د طالبانو دغه پلان تصویب او عملي سي. ګوترش لیکلي چې د نجونو او هلکانو پر مخ باید ټول ښوونځي پرانستل سي چې تعلیم وکړي او خپل وړتیا وښيي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. نړیوالو د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی، خو په همدې منځ کې یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره سخت ځای دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف افغانستان د ټولنیز او اقتصادي وضعیت له اړخه د ماشومانو لپاره ناوړه ځای بولي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د ارتباطاتو وکالت او مدني مشارکت مشر سم مورت ازادي راډیو ته ویل لوګي بي وزله یو اقتصادي رکود تر ډیره ماشومان اغیزمن کړي.
افغانستان از ا ټف پلیس ټو بی ا چایلډ.
افغانستان د ماشومان لپاره ناوړه ځای دی. د وزګارتیا زیاتې دوه اقتصادي رکود ګڼې کورنۍ له بي وزله سره مخ کړي دي. مایندې او پلرونه له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د دریو وختونو خوړو شمیر په کمیدو دی. د خوړو اندازه په کمیدو ده او دغه خوړو د دوی د تغذیه اړتیاوې نسی پوره کولای. د حیرانۍ وړ نه ده چې ماشومان زیات کړيږي.
یونیسف په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په سلو کې 2 افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی او خلک مجبور شوي چې په ماشومانو کار وکړي. یونیسف خبرداري ورکړي چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د یونیسف په ګډون له هغو موسسو سره چې د ماشومانو په برخه کې فعالیت کوي په اړیکه کې دي او هڅه کوي د ماشومانو اړوند پروګرامونه په سمه توګه پیل او ښه مدیریت شي. مجاهد ونه ویل چې لوګي او بې وزلۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره دوی څه پروګرام لري. بل خاطر رمیاشت سیف د چلډرن موسسې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان لوګي سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
د افغانستان شپږ گاونډي هیوادونه راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې غونډې د ایجنډا یو مهمه موضوع به دا وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او کنه.
د چین تر څنګ چې د غونډې کوربه دی ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې طالبان هم د غونډې ته یو پلاوی واستوي. خوله دې سره سره پاکستانی چارواکي وایي هیواد به هغه محل په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. کله چې د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان وسنې دریز بدل کړي، د ویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماعي په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون ویلي د تیر کال لاګس څخه چې طالبان یو ځل بیا پر کابل واکمن شوي افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو د دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمختار زیاده. سره له دې چې روسیه له افغانستان سره پوله نه لري، خو په چین کې د افغانستان په اړه د راتلونکي میاشتې غونډې ته روسیه بلل شوی خو هند ته بلنه نه ده ورکړل شوې. سربیره پر دې چې باور کې د پاکستان به لومړی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې دې هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو د هغه وخت دولت په رسمیت پیژندلی و.
په کونړ کې د دو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ په لوی سین شلتن ولسوالۍ کې موقعیت لري. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته ویل د 2020م زیږدیز کال د اگست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سین کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تیر ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدي.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې $10 میلیون د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په لسګونه زره خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معزه تویچی د مانوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلی پول نه درلود او وسیدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختي ګاللې. د هغوی لپاره د پیچ پر سین 3.5 متره وګود او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
درې نیم میلیونه تقریبا د دغه پول ارزښت یې ځکه له پولادو جوړ او ډیر اساسي پلونه دي. لار ورته نو خلک ډیر لرستون سلاس گریوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډیر مشکلات لرل. تقریبا 2.5 زره کورنۍ په دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام وسیدونکو خوختي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وای د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پول هم استحکامي پول لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یوشمیر افغانان هم وایي چې د اوکراین د کړکیچ له کبله په افغانستان کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي.
که څه هم د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت په خوا په نسبت اڅل وړ شوی، خو خلک شکایت لري چې لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې نه دي کنټرول شوی. د افغانستان د اقتصادي څیړنو د غیر دولتي بنسټ مشر محمد آصف ننګ د بیو په لوړوالي کې ګڼ مسایل دخیل بولي.
په افغانستان کې له 15,000 فابریکونه نږدې 15,000 په حدود دي بند، نیمه بند او یا هم له فعالیت نه لوېدلې دي، او کفالیت هم ده د بازار تقاضا او هغه غوښتنې نسیج با کولې. نو په دې اساس باندې د نرخونو لوړتیا رامنځته شوې ده، د وارداتو کچه ټیټه شوې ده، دا هم تاثیر په غورځولې ده.
خغلې ننګ وای تر کورونا او باورس راغلې وضعیت د سرچینو کمواله او د سونګ توکو د بیل وړېدو هم پر بیو تاثیر کړی دی. پرون شنبه په کابل کې یو امریکایي ډالر د څه باندې اته اتیا افغانیو په بدل کې تبادله کیده. دا دلنده یا قوس میاشتې په نسبت د افغانیو ارزښت پام وړ زیاتوالی ښیي چې هغه وخت یو ډالر په یو سل شل افغانیو هم تبادله کیده. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد وایي که څه هم د ډالر پر وړاندې د افغانیو ارزښت یو سل وړ شوی، خو ځینو ستونزو د بیو کنټرول کمزوری کړی دی.
د نرخونو د کنټرول لپاره د کابل ښاروالۍ په ولایت کې ښاروالیګانو ته دنده سپارل شوې، نرخونه هم ورکړل شوي دي بازار ته. خو ځینې ستونزې دي، یا دی یو د نفتو قیمتي ده، د اوکراین د جګړې سره په سیمه کې سیمهیزه کچه باندې نفت چک شوي دي، خصوصا تیل چې په ټولو انتقالاتو د اموالو باندې اثر غورځي نرخونو باندې. خو بیا هم ځینې بېانصافیانې متاسفانه د تجارانو دا راز دوکاندارانو له خوا نه هم شته.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د ډالرو د بیې تر ټیټېدو وروسته دوی د بیو فهرست یا نرخنامې ویشلي چې د وخت په تیریدو سره به پکې بدلون راشي. خلک شکایت لري چې په ولایتونو کې هم د ښاروالیو له دې هڅو سره سره د لومړنیو ضروري توکو بیې نه دي ټیټې شوي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ټولو سوداګرو او هټیوالو غوښتنه کړې وه چې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو په کنټرول کې د خلکو سره همکاري وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جاپان صدر اعظم د هند له صدر اعظم غوښتنه وکړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو تند دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر سره د دې یرغل له کبله خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا پرون شنبه هند ته د خپل سفر پر مهال ویل ل خپل هندي ساری نارندرا مودی غوړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو توند او سخت دریځ خپل کړي. د څلور اړخیز ائتلاف یا کواد الاینس دریو نورو غړو جاپان، استرالیا او د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو غندلې، خو هند چې په دغه ائتلاف کې شامل دی یوازې د جګړې د بندیدو غوښتنه کړې او د دې جګړې د غندنې په تړاو یې د ملګرو ملتونو په دریو رایو اچونو کې سپینه یا ممتنې رایه کارولې ده. د جاپان د صدر اعظم دفتر د کیشیدا هغه خبري راخستې چې له نارندرا مودی سره تر کتنې وروسته یې پر اوکراین د روسیې یرغل یو ظالمانه حرکت بللې چې د هغه په وینا د نړیوالې ټولنې له دې جملې آسیا د نظم بنسټونه کمزوري کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د هند تر سفر وروسته کمبودیا ته لاړ او هلته یې هم له خپل ساري سره د اوکراین پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه له کیف په یوه ویډیویي پیغام کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسېدو لپاره پر صادقانه خبرو ټینګار وکړ.
د سولې زموږ د ملي امنیت او اوکراین لپاره منطقي او صادقانه خبرې روسیې ته یوازنی فرصت دی چې د خپلو اشتباهاتو له کبله راپېښ شوي زیانونه راکم کړي.
په همدې حال کې د اوکراین یو مذاکره کوونکی او د ولسمشر همکار میخایلو پودولیاک د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې چین باید سم تصمیم ونیسي او د نورو هیوادونو په څیر پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړي چې لویدیز به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د هغه تر بې دلیله جګړې وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راونه ګرځوي. بوریس جانسن پرون د محافظه کار ګوند کنفرانس ته په خبرو کې وویل هغه چې مو په 2014 کال کې له پوتین سره خپلې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځولې وي، بیا به هغه تیروتنه ونه کړو. دا هغه لاره ده چې په مرسته یې باید پوتین ناکام سي. روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین خپل یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند. هر کله کوم په دې برخه کې به واوري چې نړیوالې رسنۍ او مطبوعات ته افغانستان په اړه څه وایي. همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغام خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
ګاردن رسپانې د یو برتانیې میشتي افغان د خبره د افغانستان په اړه د خپل لیکنې سرلیک ګرځولې چې د اوکرين کړکیش ته جواب د ستاینې دی، خو د یو افغاني اصل برتانیې په توګه زما یو څرخه کیږي. د لیکنې په پایل کې ولولو د نړۍ پام د اوکرين کړکیش ته وخته، خو د یو داسې کس په توګه چې په افغانستان کې زیږیدلې د کابل لسکوت را ورسته د افغانستان ناورینونه زما په ذهن کې تر ټولو غمیستي. ګارډین د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه، له محرمه پرته د ښځو د تګ راتګ مخنیوي او د اقتصادي ستونزو یادونه کوي. د ورسپانې په نظر اوس چې د طالبانو د حکومت و میاشتې تیرې شوي، پر افغانستان د هغو د حکومت نتیجې تر هغه څه ډېرې ژورې دي چې مخکې اټکل کېده. ګاردن یادونه کړې چې د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته ډیر پام دغه هیواد ته واوښت او افغانستان ته تر یو حده شا واړول شو، چې دا د ځینو په نظر تبعیض دی. ایریو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د انرژي پر کموالي لیکنه خبره کړي. د خبرونه په پایل کې ویلي چې د سکهال د جنوري په 15مه د قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان په ډیرو جنوبي برخو کې په بیساري ډول برېښنا پرچاو شو. دا لمړی وار نه و چې په منځنۍ اسیا کې برېښنا سي، خو په دې سیمه کې د برېښنا پرچاوي نه یوازې د تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره د خبرداري زنګو، بلکې د افغانستان او پاکستان لپاره هم خبرداري ده چې د انرژي لنه خوندیتوب سره مخامخ دي. ایروشیا ریویو زیاتوي د منځنۍ اسیا په دغه هیوادونو کې برېښنا په داسې حال کې پرچاو شو چې د ټوټاپ په شمول د انرژي پر ګڼو سیمیزو پروژو کار روان دي. ټوټاپ د برېښنا هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان له یو بل سره وصلې. په دې پروژې د افغانستان د تیر حکومت په محل جدي کار پیل شو، خو اوس یې د تطبیق په لاره کې خنډونه پیښ شوي دي. خبرونه د افغانستان لالارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غازو د پروژې یا ټاپی د لیک دیادونه هم کړی او لیکلي دي چې په دې برخه کې خبردار دي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وفا خادجیف اعلان وکړ چې دا هیواد به د نلیکی خپل برخه سکال بشپړ کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ترکمنستان په 2019 کې هم ادعا کړې و چې د پایپلاین خپل برخه یې بشپړ کړي ده. پاکستان هم د نلیکی هغه برخه چې باید دغه هیواد په خاوره کې تیر شي زندولې او ادعا یې کړې چې افغانستان ته انتظار باسي. ایرو ایشیا ریویو د منځنۍ اسیا د انرژي بل مهمه پروژه کاسازر بلل شي، له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته برېښنا لیږدي، خو کاري بشپړ شوی نه.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي مونږ مو مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشي واو لا لا پرېږ دی، دا پرېږ دی، دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې و اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې موضوع وړ مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی ماموریت یا یوناما پر تمدید رائے ورکولي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو پښتون تورندي هغه څه چې تل پاکستان رد کړي، اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو کړه دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر واډیکو پیغامونو ته ځواب نه وایي. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړی چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل سي. خو ځینې افغاني ډیپلوماټان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تېر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونو غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي.
پاکستان مجری هیواد دی، غرب هیواد، غربي هیوادونه چې ستر هیوادونه لکه امریکا او انګلیس دوی طالبان حکومت پر رسمیت وپېژندل، دوی حق نه لري د لپاره سره خپله ملامتۍ او پړتیا نه ځان خلاص کړي، بیا دا یو بهانه کوي چې مثلا که چېرې چې سیمې چې ما منځته راسي.
خغلی مارجوی د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسینونو د وصول لمخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره ای پاکستان د سیاسي مجبورۍ لمخې دا پلمې کوي. بلخوا ټاکل سوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وغونډه وسی. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمي او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړلیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړلیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تامین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې